د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله پیښه کړې. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پلای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالیو پر دو لونو جنسی تیرای کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالی د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسی تیرای وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود ښار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله راولې ده او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلي چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنګي الوتکې وپیري او پخوانۍ 2.8 هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 2 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په مزار شریف کې د خبریالانو پر یوه غونډه د برید په اړه جزئیات بدر کړو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو.
دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي.
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی. نور مطالب هم لرو. په غزنی کې د ځوانو جوړو ډلیز ودونه شوی.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه شاري پرتی دي.
په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو راوسی په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپور وړاندې کیږي. خو لومړی ورځو په مزار شریف کې د نننۍ 14 موضوع ته د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ 14 د تلفاتو په اړه ضد نقیز ارقام خبريږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتی چارواکي وایي چې په پیخه کې 15 تنه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبریالان دي 12 ښودلی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت دوم امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د وی غونډې پر مهال 14 لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیری د 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه 14 پترس کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبریالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
خغلی وسیلی وی دی پیخ په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستي جزئیات لپاره څېړنې کوي. خو لدی 14 بیا د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د مرګ ژوب لپاره بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي په دغه 14 کې 2 کس وژل شوی او 12 نور خبريالان ټپیان شوی دي. د کمیټي د ولر شوی او کسانو د هویت پړه څنګه دی ویلي. لدی سره خو په افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړي ادارې نه وی چې په یاد 14 کې 3 کس وژل شوی دي او لسو ډیر چې خبريالان دي ټپیان شوی دي. لا تر اوسه دغه 14 مسولیت کومه وسلواله ډلې نه دی منلای او د دې پټه مې چې د دې پیښې ورستي جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريال و چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ 14 جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورځو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډیرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښامه پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتی د سیند په غاړه د حجرې سراو دی نرسته به هیڅ وګ معلومات نه لري. نو کور نو ورته هم زنګونه خلق وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي. امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوې ده د خور کې. نو تاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خور کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال کړو. نو به د غزین جسد را انتقال کو کورته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کورته ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، زورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي چې له دې عمله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. د سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یو تازه اعلامیه کې دا کړي چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي. او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دغو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار اداره چې ده، دوی خپله داسې کوم یو اجرایوي قوه نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غښتونه ته غاړه نکدي، تاسو اساسي لامل پڅ کې ویني؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو په سرغړاوي سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصو نه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي تر نه، او داسې کار جوړ چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي، نو دوی ته هماغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناکه ځکه ده چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي، هغه هر څوک وي، که دوی د بشر د حقونو سره غړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړیږي هغه دا ده چې هغه خلک په رسمیت نه پېژندل کېږي. کله چې په رسمیت باندې ونه پېژندل شو، دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې دي ډېرې زیاتې دي. تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي، د دغو 40 میلیونه چې دي، همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت کې عمل کېږي، د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حملې زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلند صدراعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلند اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي. د اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د دونیسک په سیمه کې د بخمود پر شار خپل بریدونو ته دوام ورکړی. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د یو سلاکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه نه ده کړې، وایي چې کیف پریکړه کړې ده چې د نړیدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسیې پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان پسرلنی عملیات پیلوي. د اوکران لوی ترسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړی کرښې په استقامت د بخمود سربیره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیسک په سیمه کې 9 حملې کړې، او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرژوب لاوښتې ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څونیو راهیسې پر بخمود سخته جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار پرون وویل چې جګړې پسې زیات شوې دي، او روسي ځواکونو نوې هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلند صدراعظم سانا مارین د اوکراین د یو تکړه جنګیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په روسیو کې بخمود ښار ته څیرمه په جګړه کې وژل شوی دی. د 22 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکی په ګډون یو شمیر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی وو. له اوکراین څخه د فنلند صدراعظم تر سفر وروسته داسې راپورونه خپره شوې دي چې د فنلند صدراعظم د خپل هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هلسنګي پلان لري چې څلور شپېته نوی اف 15 ای جنگي الوتکه واخلي او په خوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکه ممکن اوکرين ته وسپاري. د پورته وخت کې ویل چې اوکرين ته د الوتکو د ورکولو خبري په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په پاریس کې وو، له فرانسې او برلین څخه یې وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکرين ته د جټ الوتکه ورکړي. را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې دوبېدو لېو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په اوبو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څه باندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کشتي کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخ څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یوه خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی و او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانډ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سپیس دینات لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسانو وژل سول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د خبري سیوی لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل سول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډ د خبرې سوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموګ راګله ازادۍ رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوی. د دې واده تنظیمونکي وایي دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت خنه او نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سو. دا وای لوري په خپل خوښه په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه را کم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه دی رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نه خوري.
یعنی میقم چې شوه خوبه اقتصادي تمام مشه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه بده.
تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانو ناویانو ډلېز واده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دنی عالم له لوري په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړې توان نه لري ودنی وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوی سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه وو، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډله ییز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دو ځله ډله ییز ودونه لرو. پاتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډله ییز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډله ییزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډله ییزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان نه درلود. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکي مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغې پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
ازادي راډیو اوري چې په لاندو څپو په 19 او 15 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې یوازې څو شیبه ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شاړي پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشت ته دی پام وکړي، ترڅو له دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پوری دغه مزکی وکرل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیره پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
نن محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیر ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم. موږ د افغانۍ یو د کردار په غو باندې ډېر ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته او دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو پسې روپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، یغو چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چنداني د سکار نه کی. نو کدا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر بشي. السلام علیکم.
د ما خبره خدا ده چې دا شبکې به کې کمزوري سي دلته مشت دا نت به کې ګران تمامېږي نظم د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکې محصول نو کې لښ کې دا دغه نه چارزان کې
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېری وبکړه د ډېری کور او بو چې سي دي چې طالبونو یو کړي دي ډکوي او بیا د وبو استفاده جن کې وي چې موږ د خوا چاره به څنګه کیږي
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړو په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده تر رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دی چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده د پنځمه په ورځ د بلخ والی محمد داود مزمل په یو انتحاري برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوی باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت وی سیدون کې میرمنې ویلي طالب وسلوالو پر دوو لونو جنسی تیرای کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس پلاس کېږي چې پکې یو میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کورتنه نوتل او پر لونو یې جنسی تیرای وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي بلاول بوټو زرداری پروند ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونېتسک سیمه کې پر بخمود خار خپل حمله تنن هم دوام ورکړ د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځنی راپور کې ویلي دی چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړی کرخه کې پر بخمود سربیره پر لیمان افدیفکا او شختارسک سیمو تر سلو ډېرې حمله کړې دي اوکراینی پوځیانو د هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونېتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حمله کړې چې ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې او عامه تاسیساتي ویجاړ کړې دي د راپورونو تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړې او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو لمخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلې حکومت پلان لري چې 49 F-15A ډول جنگي الوتکې واخلي او په خوانی 28 هورنت جنگي الوتکې خای اوکراین ته وسپاري هغه په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړی پړاونو کې دي اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو غوښتنه کوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وو له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي
زهرو کاروان
د
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شوي کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي، او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دینه وروسته بیا دواله سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علی مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علی مواد ګور سره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکې وي او یونیورسي د اوال له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. د ځکه لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د اوال لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي ځکه هغوی سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سمون دونه ځکه کړو چې وی او د طالبان حکومت چوي چې موږ د ځکه درار څخه هغه بل ارقام راوړي. دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر سیزن چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه وکړي هغه ته هیڅ هټه نه رسي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ اکسونه به دینه مني او هغه د ځکه سروې به بل متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مني. خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښ سره مبارزه عملي بل څنګه اخیستی؟ زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلې، نتیجې ته کو ګورو، نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوا هم لیدلې دي. په تېرو 15 شلو کلو کې موږ 4 واره نتیجې لیدلې. په دې پر ځای چې نه یوه ګټه نتیجې موږ لیدلې دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ لارې څخه یا د ځمکې د لارې څخه، خو هغه اشاره کاسه وه د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، تېر امار چې ما واورېدل نه پوهېږم چې پروش کال وکړې نه شي مخکې ودی. د شپږ زرو ټنو خبره کوله
دا مار د 1500 ټن سره پورته شوی د سړي چې 200 ټن یا 300 ټن یې ځکه تولید شوی دی. زما په نظر باندې د وخت وجره هر امر چې مابین سره شي چې اصلي خبره د مبارزې امین ته نیسي یوازې په سروې باندې به موږ هیڅ ګټه نه اخیستلی. زه په خپله په مثبت نظر نه ورته ګورم په دې خاطر چې عملي پلان نشته د کوکنارو د کښت په بدیل کې څه شي باید وشي چې دا کښت د دې کښت ووځي.
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره پرې سروي کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي. دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروي وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي، نو دا مشکل نور هم زیات شي کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څنګه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکنارو سره مبارزه یا د ټول نشه یي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا وایي څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې به اوبره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي. یوازینی سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتوي.
بخوا خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلاس سره و دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان ام چې عملیات به کېدل پی ام به چې پرختی پلان به جوړید. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کیږي، څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاس ته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان که حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري لرلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته د نتیجې څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نشي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وبه لیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره باغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې تکرار شو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و، د اول سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نو ظرفیت نه درلودی چې اته د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډ ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډ ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا هتر اول سیدو چې اوس دوی خپل وایي چې 14000 ټنه یا 2000 په کال کې اضافه توبر غلي زما ټول کار را خبرې سره دی زیاده سروې په پیغام کې نیم سروې بیا وسی بیا به وسی بیا به وسی ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابطه لري هغه ته نه لري خصوصا خارجان نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلې انسانانه د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ولې نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره نیت یې موجود نه دی صداقت یې موجود نه دی نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودی چې دوی تراکو سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوې دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بجټ ارتیا لري خو بهرانيان وایي چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل ده چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده مشکل دی یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تډیره د پراسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګری ډلې تمویلې طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع پیوچي خو په افغانستان کې خود ترهګرو تمویل یو ځینی سرچینه هم ده کوکنارو کښتو نو که د سیو ثابت او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرانيان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستي وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی د دې تر څخه چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤل حکومت په توګه پر رسمیت پیژني
زه بیا خپل خبره ترازم خارجان اصلا صداقت د دې خبرې سره لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاک کرشت کم کی دوی صادق نه دی ودی خبرې دوی فقط د وخت وجنه کوي خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعات کې سره تیری دوی اصلا ودی ته متقید دي چې دا کار وخت بوجه موږ ولې په تیر پنځه لس کال شو له کال کې موږ ولې په خپل سترګو موږ دا سینې چې موږ د اوازې درې کال یا د باندې موږ په خپل په کلو باندې کې ولې دوی اصلا هیڅ نو کومک د زمیندار سره دی مختلف لارې را مخته کړی شغل لري نه یوازې چې موږ انا نوې کښته د منځ یو ازمره انا نوې طریقې د منځ یو موږ عشر تستونه د منځ یو دی هیڅ نو مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دی کړی دا یو خبر ده بل خبره دا ده چې تریاکو د کښته څخه چې پاتہ اندازې چې دوی اعلان یې پاتہ اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېر غټه پیسې دي چې دا بارانيان وړي ونور چې شته ونور ملکو ته وړي زما تخمین دروي اس خپ چې غلط نه سمې زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښ په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر چې شته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیات نه شي او نو د دې ملک او بزګرو یا زمیندار ته رسیدل دا ټول ځي ونور ملکو ته ځي په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کې دا هیڅ چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لاس کاله کې مصرفي او کښته 1500 ټن خزي وش په 4000 ټن دا خو دا منطقي خبره نه ده دا یو شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً دغه ټول مملک په ضرورو مملک په پلاس کې دي دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولې دا سره ویدي چې په هر شکل باندې وسی مؤثریت د دوی پلاس کې دي پیسې د دوی پلاس کې دي بل اخر چې توافق هم پر سروې باندې وسی خو بل اخر پیسې دوی سره سي په هغه شکل کې خسته لکه په خواجه هم څه کوي زه په خپل د زمیندار په نه فلا شي بولم او نو افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم په دې خاطر چې دوی نور چې شنه اولویتونه لري او د خارجانو نیت خو زه به د لوی سره سره پر شکل ومه اوس بېخي مطمئنه یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بله ډاکټر سیب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته وګواخ بولي افغانان تم د بخونه خو ځکه دا ام جګړه تم بیل کوله ام د افغانانو صحیح مشکلات زیګولي خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حکومت دوی پلاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی اوس د مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جګړه جنگی حالت نه راوتلی دی دغه تهدید لمنځولو لپاره آیا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامینست شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربې د طالبان حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدا دې چې په خاط څه شوی دی یا څه کېدل دا خو بیل خبره خارجان واقعیان زموږ پمبل کې خپل ګټه لټي وي زموږ د پاره داسې هم مړنی دي خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی البته دا چې خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر ته رسولي او دا کې شک نشته رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و لکه اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاوره حاکمیت دوی سره ده نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري اخو دې له خبره د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي دا حکومت اوسنی وخت کې د خارجانو لخوانه زیات باندې هغه ملاند دي په مشکلاتو سره مخامخ دي دا په صورتونو مشته خو افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی په طالبان واقعا وړي چې دا د منځ یوسي نو ولېم دا سبیر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري په خایم دا کار کړی وو په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب وو هلته بیا یو سیستم چلېده او هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي کله شي بیا وخت دا هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی کم کړی دی که زیات کړی دی که
بیخی د منځ ته اوس خدای دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړي چې دوی لارش سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا دغه په اساس باندې مرستې ورکړي خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره مواد او د کوکنار د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکړي مستقل ادارو ته ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکړي دوی سروې وکړي د سیمه کتنه وکړي دوی وایي چې منګه سر باید په همغږي وشي د دې تر شا تاسو څه وینئ
دا خو د طالبان خپل سیاست دی او د خارجانو خپل سیاست دی په افغانستان کې ډیر داسې مسایل دي چې د خارجانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوی دی زموږ د تعلیم مسله ده نورې مسایل دي دا خو یو بانګیری کې خارجانو ورته بانګیری کې او طالبان خپل سیاست مخته بیایي هغه خارجانو پروا نه لري خارجا دی پروا نه لري په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی دیقان ته دی بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي ته لپاره مشکل زموږ دی دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کې یا خارجان څه کې دا بیا بېله خبره ده موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو خو مشکلات شته او
بله رفیقی صاحب پخوا خدا سی وچی تقریبا دا تنا دا امریکا دا آینیل داری لخوان حساب کو دوی پکال که پا افغانستان کی دا کوکنار و دا کخت مخنیوی پا برخه کی دوی بودجه مصرف والا تقریبا 15 میلیون دلار و پوریم دوی پکال که مصرف کردی دا خوبوس چی تاسو وای دهقانان و زمیندار و دهقان دوار لستون سر مخدی واقعیت هم دا دای زگ منگا چی خبری که خوبوس دستی عمرستانش تا که طالبان رازی مثلا کوکنار بنده ای او بدل کې دهقان او زمیندار ته غو زمينه د مشروع کټ نه مساعده یې نو فکر نه کوي دا ډېر ستونزمنه وي تر اوسه دا څه نه دي شوی دا تقریبا اته میاشت کېږي چې مونږ په دې برخه کې د هیڅ داسې پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوی وي
ور زده د شول کال خبره کوي دا شول کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی هر شی چې سوې دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقص شی او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوي چې یو وخت سمور سره کومه کوي سوې فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې به هر پر هر نوال باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او هغه پیسې به د دې پر لاس باندې د دې پر کم خرچې درې چې زموږ به یې سوار وخت نظر لو پکې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي کوو هم عملي نه وو زه دې د شته د شک په سترګو ګورم یو خبره سره واضح کو دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگی ماشین و شاته پروت چې هغه ته ویلی او د تریاکو خشت بل شی هم پکار دی، نه یوازې چې جنگی ماشین پکار دی بلکې په چې شو منطقه کې په هغه منطقه کې چې خشت ډیر کې جوړ پټ تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان سره ولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کې د دې آیت چې نه دغه جنگی ماشین چلیدل ډیر مشکل کار دی، د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. زه په دې عقیده باندې یم چې دغه چې د تریاکو مسله و ډیر بدبختی ده د افغانستان لمنواله ده وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري، د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مدا ویل چې زه د شک په سترګو ورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کړ ډیر سي لکه ډیر شي کوي او ډیر پیسې پکې شو والي. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم بلما واشته یې څو وخت مصبرت کې نه لازم یو نه زم منایسته زمیندار دا تصور کولای سم چې بل اخر دوی د تلاق سره د مبارزه په چوکاټ کې وکولای سي چې د زمیندار سره یا د بزګر سره کوبا کوي. زه اصلا د پروژې ته په دښک پر سترګو ګورم، نو په دې خاطر باندې سروې زموږ در دراده واکي او د خارجانو مستقیما مصارف شبه په دې منطقه کې کیږي هغه ته زه ډېر د شک پر سترګو ګورم او په خاطر په خپل سترګو لیدلی دي. نو زه وایم چې د تلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی. شاباګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دوامه دایمه درو د بسګرو سره پکار دی چې قطعا نه څو په خبره باندې غوړ اکثر په خپل مجکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه درې په خپل منطقه کې نه شي وشه درې زمیندار او هغه مسالات یې په وخت جدي په خپل منطقه کې وسیری او زمیندار هغه خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او دغه اني آیت په کار دی او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پلشي نه لرو په تیر شروع کال کې یا څلويشت کال کې د یو ازره ایدو په دغه خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډیر وخت واري او هغه یو د عمل فزاع واري. نو زه به خپل خبره تر ازره بغدادي چې خارجانو او د افغانانو ومنځ کې بایر یو اما یو سیږي او صداقت وو سیږي چې هو دا کار مشکو او دا په شی بندو یو واسه په سروي په دې مسله باندې فقط وخت وجنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کې نورې څه شاته یې عملی پلان زنوي نه چې موږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سوزفر دوستي پختنی پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې ک د دوی ترمنز امغږی نه رامنست کیږي د بهرانيانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز. طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولی، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څوی د نړۍ لپاره به څوی؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس لاغه نباتي اړخ نزيده د کیمیاوي اړخ ته او هیخه او هیروین او دا مسائل پکې راضیت شوی دي متاسفانه.
اصل د دې شی ته کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام ته اګند لري کړه ته ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت بيخي ختم شي، لیکن نشي ته کې نه ختمي. د دې ختمول دا سړي آسان کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې بخوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نور ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغه وکولي شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جلب کړو. دا په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډیره غټه ده او په اسانۍ نه کیږي، خو کښت زما له نظر دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم. ډیر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډیر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخ ته بوځي. په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او لته سو درنو ورېدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.